افغانستان نه ډیره لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوی وي چې لامل یې د ناروغانو خوراکي توکو او نورو شیانو انتقال ستونزمن کړی وو.
په همدې راپور سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام درته خبرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ورسله دې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له تور فهرست څخه د طالبانو ایستلو ته لیوالتیا وښوده. ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل روسیه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره اړیکې جوړوي. ښاغلی پوتین د یو مشروع دولت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې او له تور فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې روسیه باید افغانستان نظریات په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبې طالبان د افغانستان واقعي ځواک وبلله. ویل موسکو ښایي طالبان د هغو ډلو لسته وباسي چې موسکو بندیزونه پرې لګولی دي. د روسیې د تاس خبري اژانس خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له فهرسته وباسي. روسیې له 2003 میلادي کال راهیسې طالبان د ترهګرو او ممنوع ډلو په نوم لړ کې شامل کړي دي. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت د داوطلبۍ له لارې د افغانستان د آمو سیند له حوزې د استخراج شوو میلیونونو ټنه اومه تیلو د پلورلو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان همایون افغان نن سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د قشقري له سیمې د استخراج شوو 6000 ټنه اومه تیلو د پلورلو په داوطلبۍ کې 300 کمپنیو ګډون کړی و چې د آمو پټرولیم شرکت د لوړې بیې په وړاندې کولو سره ګټونکي اعلان شوویل شوی چې دغه اومه تیل په شاوخوا 3 میلیون ډالرو پلورل شوی دی. هسپانیا، ناروې او آیرلند نن فلسطیني دولت په رسمیت پیژند. د اروپا د درې هیوادونه باور لري چې د دې نوښت په یو نوی سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطیني دولت په رسمیت پیژندلو پر سر د اروپایي اتحادیې د 28 غړو ترمنځ سخت اختلاف شته. سویډن د دې اتحادیې لومړی هیواد چې په 2014 میلادي کال کې فلسطیني دولت په رسمیت پیژندلی. د اروپایي هیوادونو د دغو درېو هیوادونو په دغه نوي اقدام سره د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو له ډلې د هغو شمېر 145 ته ورسېد چې فلسطیني دولت په رسمیت پیژني.
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه مې ومني
فلزان دی بل شا سر پرتاله کما او اغه جی ته زه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلطو لار باندې زم.
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخو ته رسیدلی شي؟
ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لرې یا غواړې تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړې چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم.
نن ام د موضوع څیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اپتونکو خای تاسو هم داسې ځوانان دیدلی وی چې هغوی په خپل ژوند کې پښتو شیانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځان کار وکړي، له هغو کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغوی کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی، زیار یې ویستلی، سختي زغملې، بلاخره تر یو ځایه رسیدلی دي. وویشت کلان عمران قاضی زاده وایي چې کچیر موږ داسې موخې وټاکو چې هغو ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زب خپل مثال در دوم مګور ز سبزی او تازه میوه خرڅوم ز په شکر دې بده باندې قناعت کوم ز اوس نه واړم چې ز یو بل جزر ځان پرتل کې څوک به بزنس لري څوک سوپر سٹور لري هغه سر ځان پرتل کې د ما خو دا کم سوشل جوان چې دا کم اجتماعي جوان چې لره دا کم فاميلي جوان چې لره نو دا خو دې باندې زیات وخت پتیری دو سره نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزر ځان پرتل نه کې هغه څه لري په ماغه باندې قناعت وکي او د وخت پتیری دو سره کچیر ته وسړی قناعت وکي نو د وخت پتیری دو سره کېد شي هغه خپل هدف ته په صحیح لار باندې هدف تر لاسه کی کم چا سر ز واړم ځان پر تلا کا هغه زیتا درسې دوه لپاره زوی یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم باید غلط کارونه وکم تر څو برزغه خپل هدف تر لاسه کوم نو منفی هغه زه په خاصه به د افغان پرځوانانو باندې په اړې ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې نو دغه ډیر منفی اثر لري د موږ تاسو په جامعه کې ناس تپاسې د غلط خلکو سره شي غلط لارې انتخاب کی یعنی ځان پر تلا کې ضرور سره تر څو برغه هدف تر لاسه کوم
لیکوال حکمت الله وایي چې بې ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کېږي چې ځینې ځوانان داسې کارونه ته مخه کړی چې بیا
پایلې ډېرې بدې وي. نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ د ځوانانو توقع لوړه شوې ده. دغه سیالي شریکي او دا ارت ډېر یا نه وو یا بېخي کم وو که د ټکنالوژي له لحاظ نه وښیې که سیالي شریکي وښیې که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي او هماغه داسې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي نو کله چې توقع لوړه سي آدم قناعت رامنځته کیږي هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي کوم ارمانونه کوم هیلې یا کوم امیدونه چې دي هغو ته ځان رسولی سي ولې بدبختانه موږ تاسو شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون دپاره ځینو نوې تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې منفي اړخونه هم دا دي او مثبت یې بیا دا دي چې یو کس له هېڅ نه یو څه جوړي او ځان رسوي په لولو پولو ته بسنه یو کس ته زحمت واسي تحصیل کوي کار کوي بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي یو تجارت جوړوي دا هغه مثبت اړخ ده ولی بدبختانه په زمونږ په ټولنه کې ډېر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسیږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي
بله ملګری څومره مرسته کولای شي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبتو کارول که څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ یې ښه ده مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډېر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګري ته یا دوست ته قناعت ورکړي کوم څه کوي دا سم نه ده
مثبت ملګري درلودل دا خپله یو سرمایه ده یو 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 ډېر ښه کار ده ملګری ویسي او چاته انګیزه ورکړي که دا په مثبت لارو کې او مثبت ملګری خو ډېر ښه نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پېړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي ډېر زر دوی شتمن شي ډېر زر مالداره شي مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی فلانی د تا همصنفی دی تا هغه وګوره چیرې ورسېده څومره شته لري او ته بیرته پاتې یې دغه څومره د پروحیه باندې بد تاثیر کوي بد اثر کوي
بد اثر خو بیخي زیات ده داسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې یو رقم چاپېریال کې او یو رقم اقتصادي بکګراوند ولري خو بیا صحیح ده چې پرتله سي زمونږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي دا په دې معنا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یو څوک چې ورته پاتې شوي دي خانداني یو څوک ده شتمن ده او یو څوک ده خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري او که ته هغه را تشویقوې چې والا فلانی هلته ورسېده او ته وروسته پاتې دا ناعادلانه ده او هماغه داسې ده منفیت طبیعي او که داسې یو څوک وسي چې د یو خوار سړي زوی وي او هغه زحمتکش وي تحصیل یې کړی تعلیم یې کړی وي او ځان یې یو چېرته رسولی وي او دا د خان سړي زوی وروسته پاتې بیا دا پرتله کول یې ډېر مناسب دي چې ورته ووایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت په خپل مټې ځان چېرته ورسوه ځان یې تعلیم او تحصیل چښتن که ځان یې د اقتصاد چښتن که ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که او دا تشویق دا رقم لازم ده و عادلانه ده او که ته مثلا یو برعکس خبره سی بیا دا منفی لاره ته بیې ځکه هغه دا نه کې چې صحیح ده زه څوک یم هغه څوک ده او لنډ فکر وکړي چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري نو دا بیا ښه نه ده او هماغه ده چې ځوانان د بې لارۍ ته هڅوي او بلاخره په لوی لاس موږ تاسو کورنۍ مشران دوی کاندې ته غورځو.
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې ده. حال دا چې په کورنۍ کې نور د ته تمه لري، دی ځوان د انرژي لري، مګر دی یوازې په خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی شي؟
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي، سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کړي او بالاخره د یو عاید چښتن کړي او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورڅو کورو د ملګرو د مصارف د سیالي شریکي کې موبایل اخلي کې موټر اخلي کې څه اخلي. په دې کې کچېرې دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کړي او د هغې له ګټې د هغه له مفاد نه د هغه له فائدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي ښه ده. او که دا تا دغونه پیسې پیدا کړي نه وي چې ته خپله ګورده خرڅوي په دې باندې یو آیفون اخلي، دا مناسبه لار نه.
بله، په آخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخکې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي، او خپل ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېده، فلانی د تره زوی دی، فلانی د خاله زوی دی، فلانی کلیوال چېرته ورسېده، ما هېڅکله مه ورته وایي، بلکې دا ورته وایي چې ته ځان ورسوه، ځان تحصیلات ورسوه، یو شخصي کاروبار ورته جوړ کړي، یو مسلک کې ورسوئ، مثلا د مکتب او د ښوونځي او د پوهنتون تر څنګه یو مسلک ورزه کوي، وړخی تجارت ورته جوړ کړي، په دغ باندې واسوئ. او هیڅکله خپل ماشومان او خپل ځوانان په دې مه حسابوي چې تاسو فلانی چېرته ورسېده، ته چېرته نه رسېدلی، بلکې د دې په ځای باندې مثبت انګېزه ورکوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. افغان ژورنالیست شمله نیازی د ځوانانو یو له بل سره پرتله کول او په ژوند کې د نه قناعت ریښه ماشومتوب ته ورګرځوي. لاغلی شمله سره مې مرکه کړې، په ګډه سره و.
دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پرتله کوو. کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لري، مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی، او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو، کله چې موږ ښوونځی شروع کوو، هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو، همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره، له نورو ځوانانو سره. وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي، زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده، دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده. همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي، څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري، هغومره انسان په ژوند کې ډېر خفه کیږي، ډېر خفګان ده. نو ځکه کیدای سي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر، دا چې د هغه ژوند څنګه ده، د هغه کیسه څنګه ده، هغې څومره سختیانې شاته پرېښې دي، یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و، او موږ په کومو ستونزو کې یو، په کومو شرایطو کې زما کورنۍ، په کومو شرایطو کې دا، زما درس په کومه سطحه کې ده، د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده. دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو، یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم. موږ په خپلو شتو باندې قناعت نه کوو، همدا خفګانونه هم رامنځته کوي، همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي.
بله، تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو له خوا له نورو سره پرتله سوي یاستونو، ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو. د کورنۍ دا کار چې خپل بچي له نورو سره پرتله کوي، او کله مثال ورکوي چې فلاني ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره، دا څومره غلط کار دی.
بالکل، همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو، بعضې کسان چې پراخه مطالعه ولري هغوی سناسله دغه حالت راوځي، خو بعضې کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ورباندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې له هغې نه زورېږي او بالاخره له ستونزو سره لاس او ګرېوان. ځکه هر څه یو د مینې کېږي زموږ په ژوند کې، که غواړي پرمختګ وکړي، که غواړي یو ځای ته ورسېږي، که غواړي ښه ځای کې درس ووایي، که غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا هر څه یو ځلې نه کېږي، دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل اهداف او یا خپل موخو ته ورسیږي. خو دا چې تا جلک دا چې ته نور ګوري، دا چې ته په دې شته حالت باندې قناعت نه کوې، طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي. هغه بیا نشي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي، یا تعادل یې نشي ساتلی، دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم، دا څومره وخت نیولی او فلانی کس دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده.
بله، دغه رقابتونه البته منفي رقابت، منفي سیالۍ چې ځوانان یو بل سره لري، دا څومره د دې لامل کېږي چې په خپل ژوند باندې شکر ګزاره نه وي او یو بل سره منفي رقابت لري، خپله غواړي پرته له کورنۍ څه ورته وایي، خپله غواړي زه باید فلاني ته ورسېږم، دا څومره بد اثر لري؟
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لرې یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسېږم. ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده. که د افغانستان مسله راواخلو، د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلي دي، څو نسله سره یو ځای ژوند کوي. یوازې دا نه ده چې ته به خپلو موخو ته کار کوې، ته به نورو لپاره ژوند کوې، د نورو لپاره به هڅه کوې، نور به خوشحاله ساتې، مطلب یو ډېره غټه کورنۍ. ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېره غټې کورنۍ مسؤلیتونه لري، هغې نه وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې ته د خپلو موخو لپاره کار کوې، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي. ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحت احساسوې، ته به خپل مغز ارامه کوې، هغې نه وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوې. خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایي چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کوو، دا ډېر منفي اغېزه د انسان په ژوند کې لري. ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نشي کوی. اکثره وخت په خلک په کار کې دومره بوخت دي چې هغې د ځان خپل ورځني ژوند ته رسیدګي نشي کولی، هغوی خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي. که هغه په فزیکي لحاظ، هغه په رواني لحاظ، موږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي، زموږ بیرون وتل، زموږ ټولنیز روابط، دا ټول مسایل ډېر اغېزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې، طبیعي ده، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي. ته په داودس ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه، یو طبیعي ده چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېر نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې ټول ژوند خوشحاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زموږ خپل لاس کې دي، چې موږ څنګه کولای شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ تا سره څوک بد کوي، فکر مه کوئ چې کله کله داسې وي چې هغه کس همداسې کس وي. ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه. خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړې. ځان چې دې وخت ورکړې، ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به ته پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسوي، کله چې ونه رسیږي بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم رقمي د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې وي، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي؟
طبیعي ده، دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخکې کله چې په ټولنه کې اوسو. دا هغه اوخدی دي چې بعض انسانان له ماشومتوبه ځان سره ساتي تر غټوالي پورې. کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دې ولرې چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیله ده، د هغه د ژوند کیسه بیله ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو. موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره یې وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ، زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي. ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوئ، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي. هغه بیکګراؤنډ انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي. ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي. یو دا ده چې په خفګانو اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپل موخې ته نه ده رسېدلی، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې، که په دې باندې خبرې راته وکړې چې اتمان تاسو چې دوستان لرئ چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري، کم څه لري، مګر قناعت یې ورباندې کړی، خوشحاله ده، خپل ژوند مخکې بیایي، د داسې دوستانو په هکله دې راته ووایه څومره پر مخ روان دي؟
فرشته جانې، موږ تاسو په افغاني ټولنه کې اوسېږو او یو هم باید ویم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یوې هم نه لرو، ځکه موږ ټولو په ژوند کې خواري کړې، زحمت هم ایستلی، ټول داسې کورنۍ نه یو چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کمې ملګري دي نجونې دي، دوی له ډېر کم نه شروع کړي، یا داسې وایمه چې هېڅ امکانات د دینو چې دوی پیل کړي، خو دوی پیل کړي او نن ډېر ښه ځایونو کې دي. ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی به لا هم ښه ځایونو ته ورسېږي. زما د پخوانۍ همکارانو، زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته وایمه چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري. پایله کړه ډېر خوشحاله ده، ډېر راحته ده په خپل کار کې، ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي. نو شته ملګري شته، ټولو له ډېر صفر نه شروع کړي، اوس په ډېر ښه ځایونو کې دي. او په رښتیا هم د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګېزه اخلي چې ښه دې کس وکړی چې له دې ځایه شروع کړي، نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولای شم، او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده، که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولای شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. دا یوازې یو هیله نه شي کېدای، ته کولای شې خپلو هیلو ته ورسېږي. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې هغه غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کړي، مثلا نړیوال ژبه زده کړي، ټیکنالوژۍ سره مطلب بلدتیا ورسره پیدا کړي، ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي. تا له نړۍ سره وصلی، او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کوې.
بله، هغه کسان چې هغه څه لري په هماغه باندې هماغسې ځان ښي لکه څه چې لري، او که د دوی ژوند داسې په عامه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده، په نه ورباندې شرمېږي، څه چې ده هماغسې راځي، هماغسې کښېني، هماغسې خبرې کوي، غټې خبرې نه کوي، ځان لولول نه ښیي، دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي؟
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې، دا د بریالیو کسانو یوه نښه کېدلی شي، ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي. چې موږ وایو که نه فیک کاپي، دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شایم، او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده. دا ستا شخصیت، ستا کرکټر، ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي. ته به پرمختګ ونه کړې، ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولرې چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولرې. په خپل حالت باندې شکر ویستل، په خپل حالت باندې قناعت کول، او خپله چې څنګه یې نورو ماسې ځان ورښودل، دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره د راحت احساس کوي، زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم، خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم، نه، دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره، ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي. له اجتماعي روابط، متقابل احترام، یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وس رسېږي، یعنی موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو، دا د ژوند تر ټولو ښه کار ده چې موږ نورو په حق کې کوو. یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو، یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو، کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه، وې کړه، او دا ښه نه دي مې کوه، ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی، له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښیي، دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحتي، خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي، ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی ته هغه ومني. نه، ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خل تا ډېر په اسانۍ باندې ومني. کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول سوې، بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي، خل به ستا په اړه خبرې وکړي.
بله، مرکبه په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه او بل ملګري ته، بل خپلوان ته ځان ورسوي، دوی سره پرتله کوي، او په خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام غواړو چې ویلرو؟
او ډېره زیاته مننه. یوازې ځوانان دې هڅه وکړي، کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري او پرختیا هم د هغې لپاره له زړه نه کار وکړي. او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې چې دا کله ماشومتوب کې یو کس مطلب د هغه روزنه د هغه سره سلوک رفتار هغه سم بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه دا مه کوه، ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې ښودلي، خپلې کورنۍ کې هغه شیان پلي کړي او هغې ماشومان جزده کړي. نو کله چې ځواني ته څوک رسېږي طبیعي ده منګه د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغیراتو بدلونونو سره مخ کې وغه په سړه سینه ومني خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه ژوند دیوس.
ګرانو دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مپلی آسر سری سر سری ما دخلی جبر ناکا یاری ما دخلی جبر فکر کرام تو یاری مپلی آسر سری ما دخلی جبر ما کیاوری ما دخلی جبر الا ما دخلی جبر ما کیاوری ما فکر کرام تو یاری مپل
دنیا سر سری ما زخمی جبر ما کیا بری ما زخمی جبر ما زخمی جبر ما کیا بری ما زخمی تو تجھ دائی